په تیرو لسو ورځو کې د دو لوړ رتبه پولیسو په ګډون لس سرتېري وژلي او دغه ورځ پرون په کوټه کې یوې چاودنې لس کسه ټپیان کړي دي. د دې پیښو تفصیل له کوټې زموږ خبریال راکوي.
نصیر آباد د کوټه ښار جنوب ختیځ لوري ته پرته سیمه ده چې بلوڅ وسلوال پکې زیات نفوذ لري. په دې سیمه کې د جولای پر 13 نیټه د پولیسو او وسلوالو بلوڅو ترمنځ وروسته له هغه جګړه پیل شوه چې وسلوالو بلوڅو یو لستانه مزدوران او اووه تنه پولیس عسکر د وسلې په زور تښتولي وو. د نښتو په ترڅ کې وسلوالو بلوڅو د یوه پولیس مشر په شمول څلور تنه پولیس ووژل، خو ورسره یې تر 15 زیات پولیس عسکر نور هم ژوندي ونیول. د بی آر ای په نامه د بلوڅو یو خپلواکي غوښتونکي سازمان یوه اونۍ وړاندې د حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د بلوچستان په بیلابیلو زندانونو کې بندي بلوڅان راخوشي نسي نو دوی به نیول شوي پولیس عسکر یو په یو ووژني. حکومت د دوی غوښتنو ته کوم مثبت ځواب ونه وایه او دوی د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې اته پولیس عسکر ووژل او مړی یې په 4 نومي ځای کې وغورځول. تښتونکو د هغو یوولسو تنو مزدورانو له ډلې څخه چې ټکټرونو ته د ریګ د ورپورته کولو پر مهال یې تښتولي وو نهه تنه لا له وړاندې خوشي کړي وو، خو دوه تنه یې لا هم له 14 پولیس عسکرو سره د دوی په ولکه کې وو. خوش سوی مزدوران وایي تښتونکو دوی یوه اونۍ په یوه سمڅه کې بند ساتلی وو، خو پر دوی باندې څه زور زیاتی نه دی کړی. د دوو مزدورانو په شمول لس تنه پولیس عسکر لا هم د برمته کوونکو وسلوالو بلوڅو په منګولو کې وو او په وار وار یې د هغوی د وژلو ګواښونه کول، خو حکومت د بندي بلوڅانو د خوشي کولو پر ځای له هغوی سره د مذاکراتو هڅه کوله. د سرباز بلوڅ په نامه یو کس چې د 19 تنو تښتول شویو پولیس عسکرو او 11 تنو مزدورانو د تښتولو په اړه د خپل سازمان لخوا پر غاړه اخیستی، د وروستي ځل لپاره دوه ورځې وړاندې حکومت ته خبرداری ورکړ چې که غوښتنې ونه منل شي نو پاته لس تنه پولیس سرتېري به هم ووژني. د یاغي بلوڅانو یاده شوې ډله ادعا کوي چې د حکومت د منفي عکس العمل په نتیجه کې پاته لس تنه پولیس عسکر هم د دوشنبې په ورځ ووژل او د هغوی مړی یې هم په 4 نومي ځای کې وغورځول. له نصیر آباد سیمې څخه یو ځایي خبریال د نیبخش بلوڅ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل تر دې مهاله د اتو تنو مړي موندل شوي دي او د نورو وژل شویو کسانو د مړیو پلټنه دوام لري. داسې احتمال هم شته چې تښتونکو پاته دوه تنه مزدوران هم وژلي وي. فکر کوم دا ډېره ستره غمیزه ده او زموږ په سیمه کې د وسلوالو بلوڅو لخوا په لومړي ځل داسې کار ترسره کیږي. د نیمبخش بلوڅ وایي له همدې سره د وژل شویو پولیس عسکرو شمېر 22 تنو ته ورسېد. نوموړی زیاتوي چې له یوه پولیس مشر پرته نور ټول وژل شوي پولیس عسکر د سیمې ځایي خلک دي چې وایي پر وژنه یې د سیمې خلک سخت خواشینی دي او سیمه یې د پولیس عسکرو د وژنې له امله په ویر او ماتم بدله شوې ده. ویل کېږي چې پولیسو د وسلوالو بلوڅانو په ناځای په بشپړه توګه محاصره کړی، خو تر اوسه پورې د هېڅ یو برمته کوونکي د نیولو یا وژلو خبر نه دی ورکړل شوی. وسلوال بلوڅان وایي 11 تنه مزدوران او پولیس عسکر یې په ایالت کې له بلوڅو سره د ملیشا ځواکونو لخوا د ناوړه چلند په عکس العمل کې تښتولي دي. بل لوري ته د دوشنبې په ماښام نامعلومو وسلوالو کسانو د بلوچستان د تر ټولو لوی مچ زندان د رئیس مرستیال په ډز وواژه. پولیس وایي نوموړی له خپل کوره د مچ بازار ته روان و چې ناڅرګندو موټرسایکل سپرو وسلوالو ډزې پر وکړې او نوموړی ځای پر ځای وواژه. همدارنګه بیګا شپه د کوټې په ایسانه ګرین نومې ځای کې ناڅرګندو کسانو د ډوډۍ پخېدو پر یوه تنور باندې لاسي بم ور وغورځاوه چې له امله یې د تناره څنګ ته د ولاړو درې تنو پولیس عسکرو په شمول لس تنه ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
د پاکستان د بلوچستان ایالت د ناامنیو د وروستیو پیښو په اړه راپور مو له ازادۍ راډیو څخه واورید. په همدې سره د راپورونو او مطالبو لړۍ هم پای ته رسیږي. د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د سپورت پروګرام واورئ او ورپسې هم د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
په دې هیله چې خپل ورزش او سپورتي فعالیتونو ته مو دوام ورکړی وي او خبریاوي ولري د سپورت د خبرونه پیلو. د ملي اولمپیک کمیټه وایي چې افغان ورزشکارانو د تایلند په آسیایي مسابقو کې خیل استرړونه درلودي. د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې د غلوبو ته د افغانستان څخه په اتو څنګو کې 8 ورزشکاران ورغلي وو او ښه وځلیدل. افغان ورزشکاران باید د سې شنبې په ورځ له تایلند څخه بیرته کابل ته راستانه شي. زما همکاري په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې افغان ورزشکاران د تایلند په آسیایي مسابقو کې ښه وځلیدل او 12 مډالونه یې ترلاسه کړل. د دې کمیټې مطبوعاتي مسؤول عارف پیمان آزادۍ راډیو ته وویل چې افغان ورزشکاران په اتو ورزشي څانګو کې په دغو آسیایي لوبو کې برخه اخیستې وه او په ډیرو برخو کې یې مډالونه ترلاسه کړل. ښاغلي پیمان څرګنده کړه چې په تیکواندو کې نصر احمد بهاوي او په کورش کې اکرام الدین وتوانېدل د سرو مډالونه وګټي.
بیشترین مدال ها را ورزشکارای تکواندو افغانستان به دست دارند که
دی وای ډیر مدالونه د افغانستان د تکواندو ورزشکارانو ترلاسه کړي چې یو د سرو یو د سپینو او دوه د برونزو مدالونه دي، یعنی د تکواندو ورزشکارانو ټول څلور مدالونه ګټلې دي. د آسیایي هیوادونو په مسابقو کې چې د تایلند په پایتخت بنکا کې جوړې شوې وي، د 15 هیوادونو ورزشکارانو په اتو رزمي ورزشي څانګو کې لکه تکواندو، مویټای، کاراټه، ووشو، جودو، کیک بوکسینګ، کورش او جوجیتو کې برخه اخیستې وه. په دغو مسابقو کې افغان ورزشکارانو دوه د سرو، دوه د سپینو او اته د برونزو مډالونه وګټل. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤول عارف پیمان وویل چې افغان ورزشکاران به د سه شنبه په ورځ بیرته کابل ته راشي او د هغوی د هرکلی او هڅونې لپاره خاصه آمادګي هم نیول شوې ده. دی وایي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه دا خپل مسؤلیت بولي چې له دغو تکړه ورزشکارانو څخه هرکلی وکړي او هغوی په خپلو ورزشي برخو کې لا وهڅوي. افغان سوداګر او پانګوال هم باید ورزشکاران تشویق کړي، موږ ښه تدابیر نیولي او له دغو ورزشکارانو څخه به تود هرکلی او استقبال وکړو. دا لومړی ځل نه دی چې افغان ورزشکارانو د بنکاک په آسیایي مسابقو کې 12 مډالونه ګټلي، بلکې تر دې وړاندې هم افغان ورزشکاران په بیلابیلو ورزشي څانګو لکه تکواندو، جودو، غیګنیونی او داسې نورو کې ښه ځلیدلي. حتی د کرکټ په برخه کې افغان ورزشکاران نړیوال شهرت لري. په عین حال کې یو شمېر افغان ورزشکاران شکایت کوي چې دوی ته د تمرین او ورزش کولو لپاره لازمه زمینه نه ده مساعده شوې او دوی د محل په ناسمو میدانونو کې تمرین کوي. خو افغان دولت او د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دوی هڅه کوي افغان ورزشکارانو ته په ټولو ورزشي څانګو کې ښه ورزشي شرایط برابر کړي تر څو هغوی وتوانېږي د ورزش په څانګه کې د افغانستان نوم په ټوله نړۍ کې اوچت کړي.
دا چې په اروپا کې اوس وخت او په تیر یو ونه کې د فوټبال کومې سیالۍ او د کومو ټیمونو ترمنځ شوي او نتیجې شوي، د اروپا د فوټبال په اړه معلومات زما همکار طاهر روحان وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په تیره هفته کې ستاسو سره وعده کړې و چې د شامپیونز لیګ د دوو مهمو او جالبو لوبو د نتیجې څخه به تاسو ته معلومات درکړم، نو دا دی د وعده سره سم به لومړی د اروپا د شامپیونز لیګ د هغې لوبې په هکله چې د چک جمهوریت د سپارتا او د یونان د پاناتینایکوس د ټیمونو ترمنځ د یونان د اولمپیک په لوبغالي کې وسوه معلومات درکړم. لکه څرنګه چې متیره اونۍ وویل، په لومړۍ لوبه کې چې د پراګ د سپارتا د فوټبال د ټیم په ډګر کې وسوه، سپارتا درې د یو په مقابل کې د پاناتینایکوس ټیم ته ماته ورکړه، نو ځکه سپارتا ډېر چانس درلود چې د شامپیونز لیګ لوبو ته ځانته لاره پرانیزي. نو په همدې هیله یې د یونان د ټیم سره د لوبې لپاره ډېره هڅه کوله چې دغه نتیجه د خپل ځان په ګټه وڅرخوي، چې د دې مقصد لپاره باید دغه لوبې مساوي او یا لږ تر لږه تر یوه ګول باید زیات یې نه وای خوړلی. خو د پاناتینایکوس ټیم هم ډېر کوشش کاوه چې د هغې ماتې په جواب کې چې وفته مخکې یې په پراګ کې خوړلې وه، دا ځلې د سپارتا ټیم ته ماته ورکړي او ځان ته د شامپیونز لیګ په دغو لوړو لوبو کې لاره خلاص کړي، چې د هغوی دغه هڅه د ښې او منظمې لوبې په کولو سره خپله نتیجه ورکړه، چې د درو ګولونو په وهلو سره یې لوبه 3-0 په مقابل کې یوړه او په دې ډول د شامپیونز لیګ لوبو ته د داخلېدو لپاره ورته زمینه برابره شوه. بله مسابقه چې هغه هم د شامپیونز لیګ لوبو ته د داخلېدو لپاره وه، د دوو ټیمونو یعنی د چک د سلاویا او د مولداویا د تیراسپول شریف د ټیمونو ترمنځ و. لکه څرنګه چې مو په تیره اونۍ کې تاسو ته د دې ټیمونو د لومړي لوبې په هکله وویل چې د مولداویا د تیراسپول شریف د فوټبال په ډګر کې وسوه او نتیجه 0-0 په مقابل کې و، چې دغه نتیجه د سلاویا د ټیم لپاره ښه زمینه او چانس و چې په جوابي لوبه کې چې په پراګ کې د سلاویا د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کېده ځان شامپیونز لیګ ته ورسوي. نو ځکه ډیره پیشبینی کېدله چې د سلاویا ټیم دغه لوبه وګټي، چې د مسابقې جریان هم همدغه پیشبینی تاییدوله. ځکه چې سلاویا د لوبي په 12 دقیقه کې د سیال پر دروازې باندې ګول ووهه، چې دغه حالت د لوبي په 2 نیمایي کې هم ادامه درلود. یعنی چې یوې خوا هم ونه کړای سوای د حریف پر ور کوم ګول ولګوي، چې دغه نتیجه ډیره د سلاویا د ټیم په ګټه وه. د لوبي تر 90 دقیقې پورې همدا حالت پاتې وو، خو د دغه وخت په پوره کېدو سره ریفری 4 دقیقې نور هم د اوور ټایم یعنی اضافه وخت په توګه مسابقې ته ورزیات کړي، چې د تیراسپل شریف ټیم د دغه اوور ټایم په 3 دقیقه کې د سلاویا پر ګول شوت وکړ او د سلاویا د ټیم مدافعینو ونه کړای سوای د هغه مخنیوي وکړي، چې په دې ډول سره د لوبي په 93 دقیقه کې د ګول په وهلو سره د سلاویا څخه د شامپیونز لیګ لوبو ته د داخلېدو چانس واخیست او د هغه پر ځای د تیراسپل شریف ټیم دغه لوبو ته د داخلېدو امکان پیدا کړ. ګرانو اوریدونکو، د اروپا د فوټبال د ډیرو مهمو پیښو څخه یو بل هم د فوټبال د سوپر کپ مسابقه وه، چې دغه لوبه د انګلستان د مانچستر یونایټیډ او همدارس د انګلستان د بل ټیم چلسیا ترمنځ وه. دغه جالبه او مهمه لوبه چې نه یوازې د انګلستان بلکې د اروپا د دوو مهمو او قوي ټیمونو ترمنځ وسوه، د فوټبال د مینوالو زیاته پاملرنه یې ځان ته راوړلې وه. لوبه په خپل عادي وخت یعنی 90 دقیقو کې 2-2 په مقابل کې پای ته ورسېدله. د لوبي په جریان کې ګولونه د دوغو لوبغاړو لخوا ووهل سول، د چلسی لخوا کارویلیو او لامپارد او د مانچستر لخوا نانی او واینرونی ګولونه ووهل. نو څرنګه چې لوبه مساوي ختمه سوه، نو ځکه وار پنالټیو ته ورسېد، چې د مانچستر یونایټیډ لخوا د ګول په دروازه کې یعنی ګول کیپر فندرسار او د چلسی په دروازه کې پیټر چخ ولاړو. د چلسی د ټیم د ټولو لوبغاړو شوتونه په ګول نتیجې ته ورسېدل، خو د مانچستر یونایټیډ د دوو پلیرانو یا لوبکونکو گیگز او ایورا شوتونه د پیټر چخ ګول ته لار پیدا نکړه، یعنی چې پیټر چخ دغه دوا ګولونه راوګرځول. نو په دې ډول د چلسی د ټیم لوبغاړو د کامیابی دغه جام په ډیره خوشحالی سره پر سرونو پورته کړ.
The Lobo le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیشنې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي رادیو